پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کوونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه له عبدالحی کاکړی.
سرټیکی د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو د ورکولو په حق کې رائے ورکړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته رسیدلې. امریکا پخوانی ولسمشر د چوکۍ پرېښودو وروسته د فروری په 18 نیټه په لومړي ځل په سیاسي منظرنامه راڅرګند شوې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو د ورکولو په حق کې رائے ورکړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 15 ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر اورلېژل سوي درخواست خپل رائے ورکړه او ویل چې د آئین 216 ماده له مخې به د سینټ ټاکنې په پټه کېږي. د ولسمشر په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل سوي ویل چې د 2016 وبخشي چې د 216 ماده تشریح وکړي. د آئین دا ماده وایي چې ټاکنې به د خفیه رایو لارې کېږي. خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غوښتل چې د سینټ په راتلونکو ټاکنو کې رایه په ښکاره ورکړل سي. سپریم کورټ د تېرې شنبې په ورځ په دې اړه فیصله خوندي کړې وه. په 15 کې 4 ججانو د پټو رایو په حق کې فیصله ورکړه، خو یوازې جسټس یحیی آفریدی مخالفت کړی دی. په پاکستان کې به د مارچ پر 3 نیټه د سینټ ټاکنې کېږي. د پښتون ژغورین غورزنګ مشر ویلي تحریک لا درکه کسان عدالت ته حاضرول غواړي چې دا رنګ د خلکو پر عدالتي نظام باور راسي. منظور پښتون پرون په بنو کې د غورزنګ لخوا د لا درکه کسان لپاره لګول شوی احتجاجي کیم کې ناستو خلکو ته پوینا کول. غورزنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او هغه له عدالت او آن ملګرو ملتونو سره شریکوي. نوموړي زیاته کړه چې کله عدالت د خلکو مسلې نه سي حل کولای، نو په نتیجه کې د خلکو او عدالت ترمنځ بې باوري رامنځته شي. په کیم کې د لا درکه کسانو یو شمېر کورنۍ ناستې وي چې پلو ورکو وګړو عکسونه په لاسونو کې نیولې ول. په پاکستان کې د پښتنو ترڅنګ بلوچستان او سندیان هم په ګڼ شمېر کې لادره کړي چې د منډلو لپاره فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو سازمانونه د لادره کې تور د پاکستان پر فوج او جاسوسي تارو لګوي. خو فوج او حکومت تل دغه ستورونه رد کړي دي. په دې روسي کې سند او اسلام آباد های کورټونه هم په مقدمه کې د خلکو د لادره کولو د لړۍ درولو ژغ کړي وو. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په 14 نیټه خبر اعلان ته ویل چې د لادره کسانو ستونزه به زر هوار شي. د پاکستان حکومت هم ویلي چې په دې اړه قانون جوړوي. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لوی ښارونو کې سکولونه په مکمله توګه خلاصې شي. حکومت د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټول سکولونه تړلي ول. خو تیره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو خلاصولو پریکړه وکړه. البته په کراچي، حیدرآباد، پېښور او لاهور کې په هفته کې 3 ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړه. د فروری په 15 نیټه د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د مارچ له لومړۍ نیټې به په دغو ښارونو کې تعلیمي ادارې په هفته کې 15 ورځې خلاصې وي. د سند تعلیم وزیر سید غنی پروند په کراچی کې خبری کانفرنس پر مهال ویلي په سلو کې به یوازې 50% د کونکو ته تعلیمي ادارو ته د ورتګ اجازه ورکوي. چارواکي په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی. د سیاحت څنګه نن پر ویبپاڼه تازه شمیرې ورکړي چې لمخې په دې هیواد کې په 13 ساعتونو کې 16 نور کسان له وبا مړه شوي، 1492 کسان په وایرس اخته شوي او هم په 13 ساعتونو کې 1049 له ناروغۍ جوړ شوي هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته رسیدلي او له افغان چارواکو سره یې لیدکات پیل کړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ویلي د خلیزاد او د هغه له ټیم سره د سولې پر بهیر د دوهې پر مذاکراتو د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکي ګامونو خبرې کړي. عبدالله څو شېبې وړاندې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دوی د تاوتریخوالي د بیړني پای ته رسولو او د سولې خبرو ته د تیزوالي ورکولو غوښتنه بیا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلي خلیزاد بعد د دوهې او شمیر نورو پلازمینو ته سفر کوي. خلیزاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې د افغانستان ته د سولې راوستلو تړون لاسلیک کړ. افغان دولت د دوهې هوکړه کټوره نه بولي او ویلي دي دغه هوکړې له وخت ځای کولو پرته افغانان ته بل څه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا هوکړه کټوره بولي او وایي امریکایي لوري باید پرې ودری شي. اور سه خبر دا چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د چوکۍ پرېښودو وروسته د فروری پر 14 نیټه وبخښي د فروری پر 18 نیټه په لومړي ځل په سیاسي منظرنامه راڅرګند شوی دی. د جنوري په میاشت کې د جو بایدن لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته ټرمپ په خپل لومړي مهمه وینا کې د 2024 کال په ولسمشریزه ټاکنو کې په ممکنه توګه د برخه اخیستو اشاره وکړي او دا ګنګوسې رد کړي چې ګواکې پلان لري چې دریم ګوند جوړ کړي. ټرمپ د فلوریدا په اورلانډو کې کنزرویټیو پولیټیکل اکشن کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې له دوی سره به اوژه په اوژه سیالۍ ته دوام ورکوي او نوې ګوندونه نه جوړوي. هغه زیاته کړه چې دوی ریپبلیکن ګوند لري تر بل هر وخت په زیات پیاوړی او متحد وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال ریډیو او دل پروانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمېر نور موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړی دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سیمې د ورکو کسانو د موندلو او عدالت ته د وړاندې کولو لپاره یو وار بیا غږ پورته کړل. د غورځنګ غونډې ته ورغلې یوې میرمن خپل ژړا فریاد داسې وکړ:
مو د بچی دا و تام کول دا چې شارژ ژارو شي په انتظار انتظار چې انتظار شي په میزبون دی چې څو ګناوی په شه عدالت ته دا پیش کو.
د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا څانګې مشر وایي د صوبې د هسپتالونو عملې ته د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو چارې روانې دي او زر ده چې عام ولس ته یې ورکول هم پیل شي.
ورته تاریخ نو ان شاء الله زموږ د جنرال پبلک ویکسینیشن شروع کې نو انیشل فیز کې 60 اینڈ اباو دی د 18 نمبر به ان شاء الله ډیر زو شروع کې.
او د خیبر ضلع اوسیدونکو بیا د دوی په لوی هسپتال کې د اسانتیاو او ضروري دوایانو د نشټوالي له امله شکایت کوي.
د سیټ انصاف کارت باندې کوم علاج دی دا بند شو دی. شوګر مریضانو ستنه درې میاشتې نه خلاصې دي چې مریضانو ته ډېر مشکل دی.
هله دا لمشال رادیو سره اوس اولنې موضوع تر ازو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرونی یو شمیره غوړنه غونډه شوې وي چې د ترګرای زد جګړې پر مهال خپلوان لا درکه شوې دي. دا احتجاجي کیمپ پښتون ژغورنې غورځنګ لګولو چې ورته د تحریک مشر منظور پښتین هم وینا وکړه. د خلکو لا درکه کېدل د بشري حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه ستونزه ده. د ورکو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر پوز او جاسوسي دارو د خلکو لا درکه کول تور لګوي خو پوز او حکومت تل دا تورونه بی بنیاده بدلی دي. حکومت تیر ونه ویلی ول چې د لا درکه کسانو د ستونزې د حل لپاره قانون جوړوي. د پاکستان پوز ویاند هم څور زوړان دي. د بهر هیوادونو خبرانو ته ویلی ول ویلی و چې د لا درکه کسانو ستونزه به ژر حل شي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 28مه بنو کې د لادرکه شو کسانو د بازیابۍ او عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. د غورځنګ مشرانو خپل ویناو کې وویل چې د لادرکه شو کسانو د موندلو او پښتنو په سیمو کې ستونزو د هواری پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کې موبایل چې قبایلي ضلعو کې وسلوال بیا راغونډیږي.
پی ټی ایم د دغه میسنګ پرسنز د یو یو خاص معلومات روخلي چوکوې کیمځینا ورڅو بیا دا معلومات عدالت ته هغلي تر اقوام متحده پرې رسوي چې دا خلک عدالت ته پېشي چې دولته عدالتي نظام په دغه باندې د خلکو یقین جوړ شي. کله عدالت د خلکو مسله نشو راولای دا د عدالت د خلکو په منځ کې فاصله زیاتوي او چې کله د عدالت د خلکو په منځ کې فاصله زیات شي دا د ریاست ته پوره په ټول لږه نقصان او دا څه کوي عام عوام نه دی کړای ریاستي ادارې په خپل کوي. دا څه
د لادرکه شو کسانو د بازیابۍ احتجاجي ناسته د لادرکه شو کسانو د کورنۍ ګڼش مرغنی هم راغلی ول.
مو د بچی دا و تام کول دا چې شارژ ژارو شي یې څه پاته نشته. بچیون یې اوسد و ماندې ماندې دا انتظار کو وار کفي چې یې روشي یې فر نه نبدي په انتظار انتظار چې تیرې شي په میز باندې میز ته دا خبره وکړو ټولې خواندې ماندې نوسته دي دائن تیر سره یې نوسته دي چې څو ګناوی په شه عدالت ته دا پیش کو تا دوه نه وخلي اه نه بادم د ټول جیل یو نور خلاص کو.
د حکومت په وینا سوبر زوړان دي د کابینه په غونډه کې د جبري بې درکه کړل شو کسانو په ستونزه خبره شوه او په دې اړه د قانون جوړولو لپاره مسوده هم د قانون وزارت ته لګلې ده. حکومت او فوز ویلي چې ټول پاکستان او ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ضد مخصوص یا خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. Thank you. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی هیواد ته د کووډ 19 ناروغي برتانوي بڼه ورغځیدلې او خلک ترې د ځان ساتلو لپاره باید له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاري وساتي. خو د خیبر پښتونخوا د عام روغتیا څانګې مشر وای دوی تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 د نوې بڼې کم ناروغ نه لري او دا چې د هسپتالونو عملیې ته د کورونا وایرس واکسین لګول پلان یې کامیاب روان دی. د نوموړي په خبره د مارچ 3 بعد شپېتو تر هغې د زیات عمر لرونکو کسانو واکسینول هم پیل شي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وزارت د خالی ورځې اعلامیه وایي د هیواد هم د هغو دونه وی هیوادونو له ډلې دی چرته چې د کووډ 19 ناروغۍ یو نوی بڼه چې د برتانوي بڼې په نوم یادیږي رسیدلې ده. د وزارت پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي او د واکسینو لپاره ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د خیبر پختونخوا د عام روغتیا څانګې یو افسر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 28 مشال لړیو ته وویل دوی تر اوسه د دې صوبې یو اوسیدونکي ته د کووډ 19 د نوې برتانوي بڼې لګېدو رپورټ نه دی ترلاسه کړی. نوموړی چې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر هم دی زیاته کړه چې د صوبې د هسپتالونو ډاکټرانو او نورې عملې ته د واکسینو رسولو چارې روانې دي او تر فبروري 28 یې 14,000 کسان واکسین کړي دي.
د یو کې د سټرین باره کې دا خرج د دې لک شان د کې د خورېدو رفتار د دې زوړ وایرس نه زیات نه دغه یو خطر ده. او فل حال خیبر پختونخوا ته بلارې راغلي هسپتالونو کې بیډز تا آی سی یو بیډز ایچ ڈی یو بیډز د ویکسینیشن یو عمل شروع شوی دی د 3 فروری نه. اول فرنٹ لائن ورکرز او بیا چې د هیڅو مستاف ته 280 هیلث فیسیلیټیز موږ ائیډنټیفای کړو. دې ټیم کې تقریبا زموږ 100 هیلث فیسیلیټیز تھرو آؤٹ دی پروونس او 2 مارچ پورې موږ پلان دی چې دا کم 280 هیلث فیسیلیټیز موږ ائیډنټیفای کړې وي چې د ویکسینو سپلای موږ ته څنګه راشي موږ نو ته شروع کړو. تر پرونه پورې موږ تقریبا 16,000 پورې کسان موږ ویکسینیټ کړی دي. موږ تقریبا د ورځې 2,500 په منځ کې ویکسینیشن کوو.
ډاکټر اکرام الله د صوبې عام خلکو ته د کورونا وایرس واکسین رسولو خپل پلان هم تشریح کړ. د وویل د مارچ 8 نیټې به د شپې ته تر هغه د زیاتو کلونو عمر لرونکو کسانو ته واکسین لګول پیل شي. د نوموړي په خبره د هیواد ټولو وګړو ته د واکسین رسول اسانه نه دي او ښایي دا چاره 100 میاشتې وخت ونیسي.
پټ تاریخ نو ان شاء الله زم د جنرال پبلک ویکسینیشن شروع کینو. انیشل فیز کی 60 اینڈ اباو دے خلک لګیا دي ځان خپل رجسٹر کړي شناختی کارت 1166 لګي اغازینه ایت میسج راشي. د 18 نمبر به ان شاء الله ډیر زو شروع کی مے بی اغه اینڈ اف مارچ شروع شي لکای د پارا برا میټینګ کیږي په نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر کې. دا به دا پروسس ثابت کار چالو ځکه چې دا 22 کروڑ آبادی دا.
د پیښور ځینو ډاکټرانو فبروري میاشت مشال لډوی ته ویلي دوی د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو لګولو ته ځکه زړه نه خکوي چې دا غو د ازموینو د پایلو او هم د موثریت په اړه کوم معلومات نه لري. د صوبې د صحت محکمې هم د ډاکټرانو د دې اندېښنو تصدیق کړی او خو ویلي چې د خپل پلان مطابق به د طبي عملې د واکسینولو چارې جاري ساتي. د باجوړ ضلع د طبي عملې د واکسینولو چارو کوارډینیټر ډاکټر شفیق احمد د فبروري پر 28 مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو ډاکټرانو ته پکتو کشرانو هغو او هم د غوی نور عملې واکسین لګول پیل کړی دي. ډاکټر احمد هیلمن دی چې د هوا له ګرمېدو سره به د کووډ 19 ناروغانو شمیر نور هم کم شي. دی البته پر ولس غږ کوي چې له کورونا وایرسه د حفاظت لارې چارې هرومرو په پام کې ونیسي.
تر اوسه پورې چې موږ کوم رجسٹر کړی دی هغه 499 دی. 252 چې دی هغه زموږ سره تقریبا اوسه پورې ویکسینیټ شوی دی. خوشبختی دا وه چې زموږ کوم سینیئر ډاکټرانو هغه ویکسینیشن سٹارټ کو. هغه سره سره زموږ ټول چې کوم جونیئر ډاکټرانو او پرامیډیکس او ټیکنیشینو هغه ټول هم خوشاله سره خپل ویکسینیشن سٹارټ کړی دی. چې کوم د کووډ 19 لپاره کوم ایس او پیز دي چې کله غنې ته نه ورتلل او د هغې نه علاوه د ماسک استعمال کول خپل لاس نه پراپر سینیټایز کول شل سیکنډ د پاره چې خپل لاس وینځل شو د دوه کسانو په مېز کې چې کم شوک فوټه فاصله ساتل د دا خو لازمی دی. الحمدللہ زمونږ کمه به کرا روان دي د موسم د چینج کې دوسرا نن رسمانی زما سره کوم اکټیو کیسز دی هغه اته دي هسپتال کې داخل نه دا ټول هم هوم کوارنټاین دي زمونږ د ضلع پازیټیویټی ریټ چې دی نو کمه دوه طرف تر روان دي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول کمی داري ویلي په ټول ملک کې ل 15 شپږ کالو زیات عمر لرونکو 19 میلیونه وګړو د واکسین وغښتول لپاره رجستریشن کړی دی. د ادارې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د طبي عملی او عامو خلکو د واکسینولو چارې ګړندۍ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د منځنۍ کور میغه هغه خلکو چې کورونې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې وړنګ شوې دي یو اړبیا حکومت د سروې غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې خلک شکایت کوي چې په 13 سروې کې د دوی د نمونو اندراج نه دی شوی. حکومت سمو د وړاندې د ویجاړو کورونو د سروې چارې پیل کړې وي او د هغه مالکانو ته تاوان ورکولو ژمنې هم کړې وه، خو اوس چارواکي وایي چې سروې د زمینی انتخاباتو لبجې درولې و او بیا یې پیلوي. دوی ډاډ خی چې د هیڅ یو وران شوي کور مالک به له مالی مرستو نه پاتې کیږي. د تاریخ او رغزی رپورټ.
د منځنی کورمې ځای خلک غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي که څه هم حکومت هغلته د ړنګو کورنو سروې یو سو واره کړي، خو په هغه ځای کې د ډیرو خلکو نمونه بیا هم لا اچولو پاتې دي.
کورونا پوتې دي، خلک پوتې دي، د مختلف واجنه د ټیم د لپرواهي واجنه هم، د خلکو د نشټوالي واجنه هم، د مسم د واجنه هم، د غرونو څال ته مزال جوړتي ټیم ته نشته، د دې واجنه هم، د دې واجنه هم څه خلک خبر نه شوي لو نه شي، الته کمیونیکیشن شتونه یو سړی به ته څنګه خبرې چې ته ټیم دراونه.
په منځني کورما کې ال شزو مسوزو زهمش او پړچم کني سیمه داسې دي چې بکیلا 2009 تر 2016 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمیر پوځي عملیات شبی دی. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلک خپل سیمو ته واپس شول، نو حکومت هغلته د ړنګو کورنو سروې پیل کړه چې بیا په 2018 کال کې هم وشوه، خو اوس دا ودرېدلې ده. حکومت د سیمې ستنه شوي کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خویدت خیلو ملک نور رحمان وایي که د کورنو بیا ابادولو په لړ کې ورسره مرسته ونه شول، نو هیڅکله به د واپسې عملې کامیاب نه شي، ځکه چې زیاتره خلک د غربت له وجې خپل کورونه نشي جوړولې.
نه خال ډېر پریشانۍ کې پروته، په ټوویلو کې پرتی، داسې ژوند یتي کې وي، کمرې کې پلور وای، ټول خل ژوند کوي. نه ټول خل د خویاشوت لري ته مت د حکومت را په پیسې ملو شي، ته مو خپل کورونه بوت کو، خپل کورونه په جوړ کو، چوس سره دوره پیسې نشته، ته خپل کور جوړ کې نه غو پس رغللو. نو مو حکومت ته دای ته مو سره کو تاسو نور مدد نه شي کول، د کوم څه مت د کوم څه مل په سر ته کومه قرباني ورکړه، د مو تر وکه ته مو خپل عمل کا بوت کو، تاسو د ایمولوس نیولې زوی نه وي تللی نه وي.
بل خو د کور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ وزیر وائی په سیمه کې د نړیدلو کورنو سروې په ارزی توګه ودرېدلې چې ډېر ضربې بیا پیل کړي. عصمت اللہ وزیر زیاتوي څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. په منځنی کورما کې حکومتي سروې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت 9,900 کورونو ته زیان رسېدلی چې پکې 15,200 اتیا تبه شوي. په دغه کې حکومت د 6,115 ړنګو کورونو سروې کړي، خو ولې د نورو نمونه لا هم لا چولو پاتې دي. په ضلع کې 15,515 خلک داسې دي چې حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ضلع اوسیدونکو د دوی په اسپیټال کې د سرجری نه کېدو شکایت کوي. دوی وایي په روغتون کې د حکومت لخوا ورکړل شوی صحت کارډ هم نه منل کیږي او دوایانې هم نه ورکول کیږي. د اسپیټال مشر مشال اړوی ته ویلي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله سرجری یا جراحي عملیات درولي وو، خو اوس یې په محدوده کچه بیرته پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې نورې ستونزې به هم ژر حل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر اوسیدونکو وای په لنډ کوتل کې د ضلع په مرکزی روغتون کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې اپریشن تھیټر بند دی او ناروغان سرجری یا جراحي عملیات پکې نشي ترسره کولای، او د لپاره په خبر او د ملک نور برخو روغتونونو ته ورځي. دوی شکایت کوي چې په دې روغتون کې په صحت کارت باندې علاج نه کیږي او مهمه سرکاري دوایان هم پکې ختم شوي. د لنډ کوتل یو فال ساجد شنوار مشال ریډیو توای
لاسو میاشتو نا کوم چې کورونا د وبا په وجه باندې کې اپریشنونه بند شوی دی او د مریضانو داخله هم بند شوی دی. سره سره د صحت انصاف کارت باندې مطلب چې کوم علاج دی دا بند شوی دی، او سره دا چې کنه شوګر مریضانو ستنې درې میاشتو نه خلاص دي، دی وجه باندې مریضانو ته ډیر مشکل دی. نو د بس اوس دا مشکل دی چې مطلب دلته سرکاري اپریشنونه نشي کنه، او مطلب صحت صاحب کارت باندې کار نشي، نو موږ مجبوری دا چې مطلب څومره مریضان راځي کنه هغه موږ واپس بیا پیښور ته مطلب اخو کنه وړو، ځکه چې دلته نه پسې تین صاحب کارت باندې علاج شي.
د لنډ کوتل علي شنوار هم شکایت کوي چې د ضلع مرکزی روغتون ته خپل صحت کارت علاج لپاره وروړی وو، خو هلته د سټیټ لایف انشورنس د صحت کارت دغه نظام تر اوسه نه دی فعال کړل شوی.
په لنډ کوتل کې داسې بیماران شته چې هغه کی سونه مساله نه په حل کېږي، په هغه علاج نه پشي. نو موږ د عامه حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلی علاقو لپاره خصوصي پتوګه باندې چې په هغه کې هرنګ مرزي باید چې علاج پوشي، ځکه چې په فاټا کې ډیر وخت نه چدی کنه روزګار نشته دی، خلک بے روزګاری ده. په دې کارت باندې دوه درې علاجونه شي او نور شي نه پنشي، اوس په دې صحت کارت باندې دلته چدی کنه دا کار نشي.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نگداد اپریده وای چې دوی د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر په خاطر اپریشن تھیټر بند کړی وو، خو اوس یې پکې په محدوده کچه سرجری یا جراحي عملیات شروع کړي او نورې مسئلے بے ہمزر حوارشی
پرون ما یو سرکولر کرو دوی تا چیرا اگر چی دی حکومت پالیسی دا چی دی کووید پا تناظر کے لکتا سو اپور اپریشن ما کھو چی کم احتیاطی تدابیر اول نتا سو فالو کڑی نوی آغای سو پیس دی پا آغای سو پیس کے ٹیسٹ کول اول دی نو تا سو داخلی او اپریشنو نے شروع کئی اگر چی وسم سو واضح حکم دی حکومت طرف مکتا نا راغ لے خو بیام لکا مونگ اوٹی ام لکا محدود پیمانہ باندې چلی گی داروغان خدیر دی او انسولین چکم دی چونکہ ام سی سی لیس کشتنا دے پارزان چکم دے ہوئی یو پروجیکٹ جو کڑے یو پروگرام چلی گی ڈی جی لان دے اور ڈائریکٹر جنرل تمنگ پکے درے لیٹر اکڑے امید لگن کے روان ہفتہ کے مکتا لکا انسولین ملاوشی.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګوري ای درجه ورکړې او د جرمني په مالی مرسته ورله نوې ودانی هم تیار کړې، او چې کله فعال شي نو د ځایي ولستون زبور سره تر ډېره حد پورې هوار شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نها و پا کابل که تنیم بگیش د بلوچستان چارواکي وایي په تیر یو کال کې په صوبه کې شاوخوا یو میلیون ونې لګولې دي. دوی دا خبره لاغه وروسته کړې چې د پاکستان موسمیاتو ادارې د فبروري پر 13 ویلي ول چې دا وخت سند او بلوچستان صوبې له وچکالۍ سره مخامخ دي. د بلوچستان ځنګلونو څنګه هر کال د پسرلي له پیل سره په صوبه کې ونې کری، او دا ځلې هم د دوی په وینا په سلګونه اکړه ځمکه ونې کرلې دي. خو بل پلو په ځینو سیمو کې ځوانانو په رضاکارانه ډول د ونو کرلو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی له عامو خلکو د ونو لګولو په چارو کې د مرستې غوښتنه کوي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر ځوانان وای دوی غواړي چې په خپلو سیمو کې ولس د ونو کرلو او ساتلو ته وهڅوي. د دې لپاره د ژوب یو شمیر ځوانانو د اشر په نامه یو کمپاین پیل کړی و چې اوس بلې ضلع لورلایت هم غځېدلی دی. هغوی د بوري اشر په نامه کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې له دوی سره د ونو او افرادي قوت په برخه کې همکاري وکړي. د دې اشر یو مخکښ آصف کاکړ د فروری پر 28مه مشال رادیو ته وویل چې د ونو کرلو بهیر به د مارچ له لومړۍ نیټې پیل کړي.
چونکه زموږ وطن د وچکالۍ ښکار دی، بارانونه هم نسته، دا ونی به موږ هغه ځای لګو چیرې چې اوبه موجوده وي، لکه د طالاب غاړې سولې، د ویالو غاړې سولې، او سکولان، کالجان او یونیورسټي او داسې نور دفترونه چیرې چې اوبه هم وي او د زرمه کېدلې هم کېدلای شي.
د ویل چې له خلکو نور هیڅ نه غواړي، هغوی دی یوازې د خپل سیمې د راتلونکو په خاطر له دوی سره د ونو اخیستلو او کرلو په برخه کې مرسته وکړي.
د های سکول زبا موږ د درختو د لګولو شروعات کوو، کډی به باسو، ځوانان به راځي، هر سړی به خپل کولنګ، خپل بیلچر اخی، که د چا په وس پره ولا هغه به درختی راړي. مخیر حضرات به هم له موږ سره مت کوي د درختو په شکل باندې. موږ له چا څخه هیڅ قسم چندنه غواړو، د چندې سلسله موږ بالکل ختم کړی ده. که هر چا همت کاوی زړه غوښتي له موږ سره مزدور لګولای شي.
ایډوکیټ سالمین خپلواک هغه ټولنیز فعال دی چې په ژوب کې یا ځوانان او ولس هڅولې او د هغوی په مټې هلته د ونو کرلو کمپاین پیل کړی وو. له نوموړي مې وپوښتل چې د دوی هڅې تر کومه ځای رسیدلې دي. هغه وویل
موږ چې کوم هومورک ورته وکړلې، موبلایزیشن ورته وکړې، معنا موږ خلک ودې ته وهڅول. صدور پنځمې اسې موږ داسې تلمه خزاخم کمپاین ورته وچلوي، ودې ته غونډې مو کوي چې خلکو غو مدې ته مرپام کل چې دوی شهوري تورې وسو ودې ته تیار سي چې موږ کوم کار پیل کوو په هغه کې بدیل مشر مرسته وکړي. اوس موږ تقریبا داسې تر لس زره پورې موږ کډې رسولې دي چې موږ کډې ستلې دي.
ایډوکیټ سالمین خپلواک وویل چې د خلکو خبرګون یې ډیر خوش شوی او دوی هیله لري چې دا هڅه به ډیره ګټوره وي.
مخکې هم شروعونه کېدل د شو کارو د پاره کېدل، د تعمیراتي کار د پاره کېدل، د چا به مکان نړېدلې وي، کلی به اشر وکړي، مکان بیا کمره بیا ور جوړ کړه، یا به د چا لو به کېدی اشر به وسوي. بیا له دې بعد زه هڅه داسې حالات جوړ سو، هغه سیاسي فضا دومره خرابه سوله چې زموږ اشر په بدیو کې بدل سولې، په اشر باندې موږ بدی کوو اوس. نو موږ ول چې هغه دود به هم موږ سره وغندو، موږ سبا ډېر کارونه دانه په اشر باندې کولای شو، د وطن د آبادی، د وطن د سمسورتیا.
دا ځوانان په داسې وخت کې د ونو کرلو هڅې کوي چې د بلوچستان زیاتره سیمې او په ځانګړي توګه پښتون میشتې سیمې له تیرو څو کلونو راهیسې له ډېرې وچکالۍ سره مخامخ دي. د اوبو د انتظامي چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي د ونو کرل نه یوازې ماحول او هوا ته ګټه رسوي، بلکې له دې سره د انسان ژوند هم تړلی دی.
اوس د درختی د مهم سکم نوش په ژوب زون کې شروع شوی دی. د دغ ډیر زیات ستانه په کار ده، د دغ سره مرسته په کار ده. ولی سکله اکسی درخت وي، نو د درخت به موږ ته اکسیجن راکوي، کاربن ډای اکسایډ ګیس کم زیرله ګیس دی، دا به ابزارب کوي، ماحول به برابروي. د ځکې سکم سټیبلټی ده، یعنی کې د ځمکې بهاو د سکم موږ ایروژن ورته وایي، دا کنټرولوي، زموږ د وایلډ لایف ته ژوند ورکوي. د دغ له ګردو امپارټنټ هغه دا دی چې له موږ ته په ګرمیانو کې سایه راکوي، تازه هوا راکوي، ګرمي راکموي، چې ډېر زیات فارسټریشن وي، ډېرې زیاتې درختې وي، ډېر زیات بارانونه وي، چې ډېر بارانونه وي، ډېر ښه ژوند وي.
د اشر په نامه راپورته شوي ځوانان وایي دوی به هڅه کوي چې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو په مرسته خپل پیغام نورو سیمو ته ورسوي، بلکې په عملي توګه به د هرې سیمې ولس ته ورځي چې د خپلې سیمې د سمسورتیا په خاطر ونی وکړي او د هغوی ساتنه او پالنه وکړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړ. د
د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د ووټونو د ورکولو په کې رائے ورکړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د پنځو ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر وبلیژن سوي درخواست خپل رای ورکړه. ویل چې د آئین 216 مادې له مخې به د سېنات ټاکنې په پټه کې شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي تحریک لا درکه کسان عدالت ته حاضرول غواړي چې دارنګه د خلکو پر عدالتي نظام باور ورسي او راسي. منظور پښتون پرون په بنو کې د غورځنګ لخوا د لا درکه کسان لپاره لګول شوي احتجاجي کیمپ کې ناستو خلکو ته پوینا کول چې غورځنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او هغه له عدالت او آن ملګرو ملتونو سره شریکوي. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې سکولونه او تعلیمي ادارې په مکمل توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د خپل هېواد کې ټول سکولونه تړلي ور. په تېره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یوه غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پرېکړه وکړه. البته په کراچۍ، حیدرآباد، پېښور، لاهور کې په هفته کې درې ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره یې د لقاءات پیل کړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیزاد او د هغه له ټیم سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چوکۍ پرېښودو وروسته د فروری په 28 نیټه په لومړي ځل په سیاسي منظرنامه راڅرګند شوی دی. د جنوري په میاشت کې د جو بایډن لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته ټرمپ په خپله لومړۍ مهمه وینا کې د 2024 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په ممکنه توګه د برخه اخیستو اشاره ورکړې او دا ګنګوسې رد کړې دي چې ګواکې پلان لري چې دریم ګوند جوړ کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. سره زو بلې موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار په خپل رپورت کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې د دې مرستو ډېرې برخه په داسې پروژو لګیدلې چې عام خلکو یا عام افغانانو ته ګټه نه رسیدلې. د افغانستان حکومت بیا دریز لري چې د دې لپاره چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې واقعي د افغانانو په ګټه تمامې شي هغه باید د افغان حکومت له لوري ولګول شي. امید ظهیر مل تفصیل راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر و 0.8 میلیارد ډالر خو د 2008 څخه تر 2019 کلونو د امریکا د 109.24 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوې دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی او ډالر اوسخه 2.4 میلیارد به ګټه لګول شوی دی. راپور زیاتوي دا پیسې د خوانزو او روختونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمیر نظامی تاسیسات د جوړولو لپاره لګول شوی چې تر ګټه نه راخستل شوی یا هم ویجاړ شوی او یا هم لمنځه تللی دی. د سیګار له قوله ډېرې هغه ودانه یا هم تاسیسات چې جوړ شوی او ګټه ترنه راخستل شوی او همداسې پات شوی په امریکایانو پورې اړه لري او درغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوري ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار لدري میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 109.24 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالر له ارزونې معلومولای شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر سیډونکو جانسوب کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیاوي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته ډیره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایی رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نو.
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 1.8 میلیارد ډالر مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختی ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
سره له دې چې امریکا ویلي له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. طالبان د دې تړون عملي کېدو ته هیله مند دي. د افغانستان حکومت چې له دې تړون اړخته شوی وو وایي دې له وزنامې د افغانستان خلکو ته کومه ګټه نه ده رسولې. د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون پرون یو کال پوره شو خو افغانستان لا هم د سولې او ثبات لارې ته نه دی سیخ شوی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي. د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مختزي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه
که د دوهې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی. افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوشتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره یې همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول د تاوتریخوالي نه کمول د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
پاکستان جمهوری غورځنګ او جماعت اسلامی د فبروری پر 20 په پیښور کې په غونډه کې پټکړه کړی چې د سنت پراتلونکو ټاکنو کې به د یو بل کاندیدانو ته رائے ورکوي. د دې ګوندونو مخکښانو د خپلو کاندیدانو د ګټې هوډ ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې جماعت اسلامی د پاکستان د اوسنی حکومت پر ضد د پی ډی ایم له سیاسي تحریکه لری پاتې شوی. بل پلو حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي د سنت په انتخاباتو کې به اپوزیشن ګوندونو ته ماتې ورکوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
پیخور کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبای صدر انجینیر همایون خان پزه کې د فروری په 20مه د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم غړو غونډه شوی چې پکې پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو او جماعت اسلامي هم د دوی سره د سنت پټاکنو کې د یو بل د ملاتړ اعلان وکړو. مخالف ګوند جماعت اسلامی پی ڈی ایم کې شامل نه دی خو وایي چې سنت ټاکنو کې د پی ڈی ایم سره اتحاد کړی دی. د خیبر پختونخوا نه د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې مخالف ګوندونه خپلو کې یو دي بلکې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خفغړو یو فارورډ بلاک هم جوړ کړی دی او د هغوی د حمایت هم دوی دعوی وکړی.
یو خبر وضاحت بالکل ابتدا کې حکم چې موږ په پی ڈی ایم کې نه شامل شوی. جماعت اسلامی او پی ڈی ایم انتخابی خدمت کړی دی، الیکشن ایڈجسٹمنٹ کړی دی او پی ڈی ایم خلق پر جماعت اسلامی امیدوار لا ووٹ ورکی او جماعت اسلامی ایم پی اے گان یا ممبران صوبائی اسمبلی با پی ڈی ایم امیدواران لا ووٹ ورکی د کمال پوری چھ دے انتخابی مفاہمت دا کامیاب امکانات تینو مات ډیر زیات کامیاب اختیاری د حکومت کے دن یو فارورڈ بلاک او یو بغاوت په واضح په نظر راځي او مونږ سره اوم خلق پر رابط
ترمخه مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام فی او عوامی نیشنل گن امیدواران با پا جنرل یا عمومی سوکو ودرے گی او جمعیت اسلامی دا زنانو او پیپلز گن لد دا ٹیکنوکریٹ سوکے ورکلے شوی دا. دا جمعیت علماء اسلام فی لخوا مولانا عطا رحمان، دا عوامی نیشنل گن لخوا حج ہدایت اللہ او دا مسلم لیگ نواز لخوا عباس افریدی پا جنرل سوکو دا غشان دا پیپلز گن ٹیکنوکریٹ سوکے لپارا فرحت اللہ بابر اور دا جمعیت اسلامی لپارا زنانو سوکے ورکڑے شوی دا. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی صوبائی ویان جلی جان مشال لیڈو تا پدیاق لول چی خیبر پختونخوا پا صوبائی کچا پی ڈی ایم اور جمعیت اسلامی خپلو کے سلا شوی دی او تا میں سرگند اکڑا او پا مرکزی کچے ہم دا دغشان اتحاد امکان سرگند کلو.
مونگا پا دے حکمت عملے باندی صوبائی سطح باندی دا پی ڈی ایم دا جماعت رو پارلیمانی پارٹے خبرو کې کین اصل لو دا یو فرموله ته کا او صبحی جماعت ته به مرکز ته واستول شو. دا یو خص سوند فیګر چې دی تقریبا 44 او دا لسرا برابر شو. دا څه کدي بیل بیل ولاړ وي نو هر پارٹی به خپل خپل وډونه مار چلو دا کومه به چانس با 100% بنو.
بلخوا دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش د مصروفیت لوجې ور سره پدې خبرې اونه شوې خو پرون یې خپل یو بیان کې ویلي چې سنت ټاکنو کې د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټه یو ښکارا حقیقت دی او مخالف ګوندونه نشي ګټلې او نه حکومتي غړو کې اختلاف شته دی. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې یو لسو د سنت څوکول لپاره خپل شپږ امیدواران د جنرل څوکول لپاره ټاکلې دي چې پکې شبلی فراز، محسن عزیز، زیشان خانزادہ، فیصل سلیم، لیاقت خان ترکے او تاج محمد افریدی شامل دی. دغشان د زنانو سوکو لپاره ثانیہ نشتر او فلک ناس چترالی ټاکل شوی دی. د کم شمیر اډلو لپاره ګوردیپ سنگ او د ټیکنوکریټ سوکو لپاره دوست محمد محسود او ډاکټر همایون مومن ټاکل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د نور برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د ماشومانو غیر رسمي یا کمیونټي سکولونه شته دي. دا سکولونه له 1915 کال راهیسې کار کوي. دغه سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومانو ته تعلیم زمینه برابر شي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دې ترڅنګ د دوی د نوکرو چارې صوبې ته سپارل شوي چې په دغه اړه هم دی اندېښنې ښیي. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیا وایي د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او د استادانو د نوکریو مستقل کولو پرېکړه کې له تادای کار نه اخلي. دا چې کمیونټي سکولونه کله جوړ شوي دي، دا څرنګه کار کوي، د استادانو ستونزې څه دي او حکومت په دغه اړه څه دریځ لري، دا هر څه د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډوکیشن فاونډیشن یا NEF چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وایي چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دي 900 سکول دي او تقریبا 70,000 بچي ورکی دي. دا مو یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټي سکول دي دا جنکه دي تقریبا 35 ڈسٹرکٹ دا سکول دی. 2007-08 نا تل ڈیٹا فوری دا فیڈرل منسٹری انڈر چلے گی.
د ماشومانو د پرایمری کچه د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواه او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو زیږی او ودانه لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او این سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانه کار کوي.
دا بیکس زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خون کې خزي دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکۍ دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
8000 اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډې کې د یو کمیونټي سکول استاذ رابعه ترکزی وایي چې د 13 نهو میاشتونو ورته پیسې نه دي ورکړل شوی.
ماشومان در ادنا نوارا ترپینزم پورومون سرا سبق خوی خود قابلانم دیگلا در کرونا وجرانا در دید وجی در ماشومانو تعداد هم کم شو او پس سبق هم دیر خراب سرات لکا پریود. مشکلات خدا دی چی یو خود دی بلدنگونه نشته در حکمت در طرفا پل ارزی در کچا کوری در چه چه وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت نشوی لکا در اوبو نظام داور کی نشته دی سن خی هم زرنی و بل کم ده او بس بدیتا ما چی سبایو حکمت تا حواله کی گی چی در نور کی نو بیتا خاگا نی پو لکه راولیږي هغه هم داسې شپږو میاشتو راولیږي د نهو میاشتو کټ کې د نهو میاشتو یو نیم کال کال په کې تیر شي او بس وایي صوبایي حکومت ته حواله کېږي او تنخواګانې دي کېږي. نو په دې ته په خلکو عمر هم تیر شو او نن نوکرۍ پخې شولې او نه راله دا مشکل حل کړل.
مظاهر حسین عرفانی وایي چې د نوکرو د مستقلۍ یا ریګولرایزیشن او د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف یې په اسلام آباد کې درې وارې دھرنې کړې. دی وایي لومړی پرله دوی په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت پینځه سلویخ ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم د دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي درنه وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکری مستقلی شي خو بیا هم داسې ونه شول. نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبوره شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وایي د 2006 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې دا غیر په دې خوا ورباندې کار روان دی. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. دا هغې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروژې 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل هغه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ دی د صوبو. دا به صوبو ته ځي. څلورو صوبو کې کلیئر ویریفیکیشن وشولو مارچ پورې دوی دپاره به صوبو کې پالیسیا جوړه شي. دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو
تکا پالیسی د سبو کې ایمو په خلاف جوړ شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د سبو خلاف در نه غو.
هم د خستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله لامل د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان سبو ته خو ورکوي، خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د اتلسو او پنځو بشتو کلونو راهیسې کار کړي، خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوې، ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي، صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکریو مو ونه باسي.
وہ بچ جائے اور تم کو اکثر پابند کریں گے کہ وہ آپ کو نہیں نکالیں.
خدا خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعات و سلاحکار کامران بنگشتا جنوری په دیرشما مشال ریڈیو تول چې د کمیونٹی سکولونو چارې صوبائی حکومت ته سپارل شوی او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده، نو پاغي کې لتا دې کار نه اخلي. د زیات کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
سب پروجیکټس کې امپلایز د غی د ریګولرایزیشن ایشو د زکه چې د غی ریکروټمنټ ٹریک ریکارڈ هغه اکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس شداده صوبائی حکومت مینډیټ ته چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن له دابا صوبائی حکومت راځي، خو کم ځای کې چې صوبائی حکومت هغه چې پری ریکوزیټس په پوره کوي نو هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوه ده هغه منو ان تسلیم کیږي، خو صوبائی حکومت هپ هازارد سنه کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په میرټ باندې ریکروټمنټ شوه ده، کم امپلایز دي، کم ماډل سکولز دي، داغه انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز نه راځي.
د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزیوای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خ دي، خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمن نه مخکې دی انیشیټیو هم دا و چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشته التکیب یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان به وي مشمانو ته سبق خي، ولې چې په دې وخت کې دونیم کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته چې التا سکولونه نشته. د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي، انفورمل سکولونه دي نه مشوم ګریجویټ شي، نو دا چې کله مخکې سکول ته دي فورمل سکول ته دي دا هم لیوینګ سرټیفیکټ ورکي، خو هغه فورمل سکولونه دا مشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو عمل دا یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم، خو د دې کوم میکانیزم دا د دې کوم سټراکچر دا په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت شاوخوا 22 لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زم شو قبایلی ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نزي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پریښودو شره 3% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې پر ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکرار بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او په سه شنبه د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سلګونه او پاکستان کې زرګونه داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګرانې لري خو بې روزګاره دي. دوی حکومت غواړي چې د روزګار بندوبست ورته وکړي. دوی وایي د 10، 12، 14، 16 ډیګري لرونکو بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي، او ځکه نو دوی کوښښ کوي چې د روزګار د کاروبارونو شروع کولو لپاره ورته قرضې ورکي. اسرالم مومند رپورټ راکوي.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي. وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګري لرونکي کسان بې روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
physics, political science, zoology, computer science, business and management. پدی کی دی پوسٹونه اناونس کړی دي. کنه او درې درې پوسټونه په باډنی کې یو پوسټ دی. پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستری کې 118 پی ڈیز او پدی کې پوسټ دا هم دی اری اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی, زوالوجی کی 37 دی, کمپیوٹر کی 14 دی, بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی, اکانومی کی 61 دی, 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. دا چرسدی رشید جان چې په 2000 کال کې یی د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړي, وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یی بے روزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د غټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې دا بغیر نه کریټیو او گرانین دیر زیادہ دنو دا سر لگی چی سروائیول بڑیر گران چینی والا دالا ندوا کم چی رسوم بزر دا حالات خشنو.
پا پاکستان کی دا پی ایج ڈی یا ڈاکٹری ڈگری لرون کو سازمان وائی دا وقت پا دی حیوات کی چباند دری زرا پی ایج ڈی ڈگری لرون کی کسان بے روزگار دی چی چباند چلور سوائی پا خبر پختنخوا کی دی. پا اسلام آباد کی دا پاکستان پی ایج ڈی ایسوسیشن مشر ڈاکٹر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دی, وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری, فزیکس, ریاضی او نورو ساینسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 2014 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البتہ نوموڑے وائی حکومت ورتا د روزگارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
ہم نے تو یہ گورنمنٹ والے جب بھی منسٹرز کو ملے نا
موږ چکل هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شو یو نو مو ورته ویل دي چې په ادارو کې دی ډومبه هغه کسانو ته روزگار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیگری لري, خو هغه تر دې دمه په دې لړکه کومه پالیسی نه ده جوړه کړې.
لیکن انہوں نے اسپیشل پالیسی نہیں بنائی کوئی بھی اپنی
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ, اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او ځونو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو, خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي, خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو موله وای دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیات ولست ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې هیڅ موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. مثلا نن سبا چې دی څومره ګریجویټس چې دی هغه فارغ دي, تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټس فارغ دي, نو ټول د لپاره وو ګورنمنت جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوب باندې ودري.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستيال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسۍ او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2021 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی, چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بیشک چوانی
زینم دیر سخت روانی تیرم یا هر چکی نیسا
زوشت مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.